ادامه دارد، با ما باشید.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، خو اوس چې و بجی دی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. له پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي د تیر شپې په سیلونو کې تر دې شو زیات کسان مړ شوي دي. دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل د سیلونو له کبله یو دېرش کسان مړه، څلور اویا ټپیان او یو څلوېښت نور تریتم دي. ویل شوي چې په دې سیلونو کې تر 250 زیات څاروي هم تلف شوي دي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویلي سرلنن څخه تر دریو ورځو پورې د هیواد د سیندي حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې قرغیزستان ته مات ورکړه. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د مرکزی آسیا په سیالیو کې قرغیزستان ته 15-4 مات ورکړه. ټاکل شوې ده چې افغانستان به د کافا اتلولیو په ترڅ کې له ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره هم مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایي مشر نور محمد مراد د امریکا د متحده ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایي مشر په توګه ټاکل شوی دی. د امریکا د کرکټ بورډ ادارې پرون په یو اعلامیه کې له دې خبر سره لیکلی چې شاغلی مراد د ډیرو کسانو لمنځه لومړی د شپږو کسانو لیست او بیا د دریو کسانو نهایي لیست لاره ومونده چې بالاخره د څوکۍ ته غوره شو. نور محمد مراد له 2012 څخه تر 2014 پورې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي مشر و. د اوکرين چارواکو نن یکشنبه ویلي د دې هیواد پر بندري شار اودیسی نن سهار وختي د روسي لخوا په تازه توغندوی حمله کې یو تن وژل شو او 19 نور ټپیان دي. دا حمله د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو تر کتنې څو ساعته مخکې شوې ده. لوکاشینکو د پوتین مهم متحد ګڼل کیږي. د فرانسې خبري اژانس د خبر لمخې کرملین ویلي د روسیې په سن پیټرسبورګ کې په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ستراتیژیک شراکت او اتحاد بحثونه په پام کې دي. دا وروسته له هغې چې لوکاشینکو د روسیې د اجرو سرچینو د شرکت واګنر د دراماتیک بغاوت په خدمتو کې مرسته وکړه، لومړی وار دی چې دواړه ولسمشران سره ګوري. د هند په مهاراشتا ایالت کې د مځکې د شویدو په پیښه کې د مړو شویو شمیر نن یک شنبه وویشتو ته زیات شو. چارواکي وایي لږته لږه 50 کسان لا هم تریتم دي او له سختو ورشتونو سره سره د ژغورنې ډلې خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د پشکال تر ورشتونو وروسته مځکه وشویده او په ریګاد ولسوالۍ کې یو کلی لاندې کړ. په هند کې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ډلې هڅه کوي تر خاورو لاندې ګیر پاتې شوي مړي ومومي. او په سودان کې د هغې جګړې چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک غبرګون ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه سل ورځې پوره شوې. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې په دې جګړه کې پلازمینه خرطوم ویجاړ شوې. په دارفور کې د قومي تاوتریخوالي زیاتېدو او د سبانې 3 میلیونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب شوې ده. له بلې خوا د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې پرون شنبه په دارفور کې د استوګنې پر ساحو د توغندیو په حمله کې لږته لږه 40 ملکیان وشل شوي دي. د ډاکټرانو اتحادیې ویلي د شمالي کورتفان ولایت په مرکز العبیس کې د جمعې پر سهار د څلورو روغتونونو په شاوخوا توغندي لګېدلي او څلور تنه ملکیانې وشلي او 15 تلویشتورې ټپیان کړي دي. په همدې حال کې په جنوبي دارفور کې د مدافع وکیلانو اتحادیې ویلي د توغندي په یوه حمله کې 14 ملکیان وژل شوي دي. درنو اوریدونکو تاسې زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري. اوس د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام مو تیرونه په مستقیم ډول خبر کړی او داونه تکرارو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ،
صحت او زندګي.
د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د هوا په تغییر او په روغتیاي په اغیزو باندې خپل ملمنو سره خبرې کوو. د بیلابیلو چیرونو نتیجې شي چې د هوا بدلون نه یوازې د مځکې لپاره ناوړه اغیزې لري، بلکې د انسانانو او نورو ژوو ژوند هم ګواښي. څیړونکي وایي چې د نړۍ د هوا تودېدا کیدی شي چې د هوا ککړتیا ډېره کړي، الرژي یا حساسیتونه وپاروي. د انسان روحي یا رواني روغتیا هم د هوا له بدلون سره ارتباط لري. ځینې څیړنې ښیي چې اقلیمي بدلونونه په انسان کې ذهني پریشانی رامنځته کوي. د هوا بدلون د انسان د ژوند کولو پر طریقې هم اغیز کوي. مثلا عموما انسانان په نسبتا سړه هوا کې ښه خوب کوي. د 1500 سانتیګراد درجو ترمنځ هوا انسان ښه خوب کوي، ځکه چې په داسې هوا کې د بدن تودوخه کمیږي او مازغه خوب ته چمتو کیږي. د دې په مقابل کې تاوده او لندبل هوا له انسانه ښه خوب اخلي. توپانی هوا هم خوب خرابوي، ځکه چې شور ماشور وي. لمرې نیورزی بیا د دې سبب کیږي چې انسان خوشاله وي. د امریکا د میشیګان پوهنتون د څیړونکو په څیړونو کې څرګنده شوی کوم کسان چې د ورځې لږ تر لږه نیم ساعت په آزاد هوا کې تیر کړي، ټول ورځ به په نسبي ډول خوشاله وي. په کومو سیمو کې چې وریځې ډېرې دي او ورځې لنډې وي، خصوصا په ژمي کې ډپریشن او ذهني پریشانی ډېره وي. دا هم ویل کیږي چې په دوبی د ژمي په نسبت د انسان د وینې فشار ټیټیږي، او دلیل یې دا دی چې سړه هوا د وینې رګونه تنګوي. خو را به شو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نننۍ موضوع ته، د هوا بدلون او د انسان پر روغتیا یې اغیز. زموږ میلمه دی ډاکټر خالد غالب چې داخله متخصص دی. همدارس د خبرونې په وروستیو شیبو کې له یو بل متخصص ډاکټر فریدون زادران سره مرکه لرو. لومړی ډاکټر صاحب غالب، تاسو ته هرکلی وایم.
څاروان صاحب ډېر زیاته مننه. زه هم په خپل وار تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې زمونږ وطنوال په دې ګرمې هوا په دې څپه کې خپل ځان او صحت ته توجه وکړي او صحتمند اوسي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ګرمه هوا نن سبا هوا ډېره توده ده. په ګرمیو کې کوم ناروغي ډېرې وي؟ هغه ناروغي چې له ګرمۍ سره ارتباط لري.
سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو مرته مخکې اشاره وکړه، خبر نه انسان چې دی، د انسان وجود په یو خاص درجه د حرارت او خاص محیط کې د ژوند کولو قابلیت او وړتیا لري. د انسان وجود داخلي وجود حرارت په نورمال شکل 99.9 درجه د فارنهایت یا 6.1 درجه د سانتیګریډ، دا د نورمال حرارت دی، وجود نورمال حرارت دی. که دغه حرارت کم شي د نورمال نه یا پورته شي، نو داخلي وجود کم سیستمونه، نورمال سیستمونه چې دی، یا نورمال میتابولیزم چې دی، یا کم نورمال استقلاب او وظایف چې دی، هغه مختل کیږي او وجود نشي کولای چې دغه وظایف مخ په وړاندې بوزي. نو که چېرته هوا ډیره سړه شي او یا ډیره ګرمه شي، طبعاً وجود مختلف حالتونو او ناروغیو سره مخامخ کیږي. که هوا ډیره سړه شي، نو د وجود مقاومت لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې، د رګونو د تنګوالي، د وینې د حرکت د بدی کېدو، همداسې د مقاومت د وجود د کمیدو باعث ګرځي. ویروسي میکروبونه د فعالیت د زیاتوالي باعث ګرځي، او اکثره تنفسي ناروغۍ په دې سړه هوا کې وجود ډېر متاثره کوي. همدغشان که چېرته هوا ډېره ګرمه شي، نو د حرارت د لوړوالي سره د وجود د حرارت د لوړوالي سره همداسې مایعات ضایع کیږي، وجود ډېر مایعاتو ته ضرورت پیدا کوي. کېدای شي چې سړی وجود چې دی همداسې ډېر مایعاتو ته ضرورت پیدا کړي، او داخلي عذاب چې دی هغه د فعالیت لوړوالي له کبله د مشکل سره مخامخ شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. که راشو په هر ناروغي چې په دې موسم کې زیات وي، پیغې او څه خبرې وکړو او لنډې خبرې. یوه هغه ناروغي چې ډېره عامه وي، خصوصا په افغانستان غوندې هیوادونو کې، هغه اسهال وي د ماشومانو. دا ولې پیدا کیږي او څه ارتباط یې له تودې هوا سره؟
لکه څنګه موږ تاسو پیګو په سړه هوا کې هوا چې څومره ګرمیږي په دې کې د اکثره د میکروبونو د وادي او د رشد لپاره ډیر زیات د مسایدي خصوصا بکتریاګانې دي پرازیتونه دي مختلف نوع د میکروبونه دي چې دا ډیر فعالیږي ویروسونه دي نو هغه غذاګانې او هغه د اوبو د منابعو څخه چې موږ تاسو استفاده کوو ایدو د ملوث کېدو چانس ډیر زیات دي په همدغه صورت کله چې مثال د غذاګان او دا سي مایاتونه او بونه استفاده وشي نو دا د ماشومانو یا د هټه د غټانو د میکروبي کېدو او د ملوث کېدو باعث ګرځي او اسهالات رامنځته کوي نو په دا خاطر او ورسره کله چې اسهالات رامنځته شي هوا هم ګرمي وجود مایا ډیر زیات ځای کوي نو دغه سي ماشومان یا غټان زر اختلاطي کیږي او کېدې شي حتی ډیر شدید شکل ته پرمختګ وکړي
بل ډاکټر صاحب یو پښتنه دا چې شاید ډیر خبري په دې موضوع نه وشوي چې د هوا تودواله چې ډیره توده وي ګرمي وي د په حامله شوزو یا امیندوارو شوزو څه تاثیر لري
لکه څنګه چې مثال په نورو سینی سن مختلف سره کې سن لرون کې خلکو کې دا طبعا د هوا ګرمواله تاثیر لري همدا چې حامله مند کوم د ډیر چې حامله مند دی یو نفر نه دی دوه نفر او د تغذیه او د مسولیت په غاړه لري نو طبعا او دو کې جدي دی عادي حالت نه یو څه دی وجود ضرورت او ورتیا هم دی غذایی مواد نظر او دا زیاتې نو په دې خاطر ګرمه هوا په دوه باندې سبا ډیر زیات تاثیر لري دی وجود ضرورت زیاتی دی قلب باندې فشار زیاتی دی مخکې نم قلب باندې فشار زیاتی او د هوا تو دوالې لامل د زړه ضربان او ځکه دی هغه باید ټول وجود ضرورت پوره کړي نو زړه ضربان لوړیږي د تنفس ریټ لوړیږي د ګردو تصفیه او د ماشين ډیر زیات فعالي نو دا ټول سیستمونه د هوا د ګرموالي له وجې ډیر زیات متاثر کیږي او په دوه باندې فشار زیاتیږي او دا امیندوار مندې دي ته ډیر زیات مصائب دي چې مختلف ناروغي خصوصا د وجود د مایاتو د کموالي د قلبي ناروغي د ګردو د تکلیف د کمکار کېدو لامل د تنفسي ناروغي سره مخامخ شي اخته شي
بل ډاکټر صاحب ډیر ځلې مولیدلې دي چې په دې توده هوا کې لکه د سرطان د میاشتې په هوا کې یو څوک چپشي زوف وکي د دې او بیا وروسته خلک په اوبو او شیندي او بیرته یو څه بهتر شي د دې دلیل څه دی
لکه څنګه چې تاسو ویل په امه اصطلاح کې موږ ورته جلوهل وایو یا ورته هیټ سټروک ورته وایو په انګلیسي کې نو کله چې د وجود تودوخه معمولا په نورمال شکل باندې وجود چي دی په یو لکه څنګه چې ما ویل په یو نورمال درجه حرارت کې فعالیت کوي چې هغه شپږ دیرش اشاریه نه تر و دیرش پورې دی کله چې دا وجود حرارت لوړیږي نو کوشش کوي وجود کوشش کوي چې د خولو په واسطه او یا هم د حرارت د انتقال په واسطه د تودوخه د وجود رخکته کی او کله چې بیرونی هوا ډیره زیاته ګرمیږي نو د حرارت تبادله کمیږي او تبخیر
bale ډاکټر صاحب فکر کوم چې په استودیو سره وصل یاست یو خو امو ژغ مون راځي bale او صحیح شو ډاکټر صاحب
او صحیح شو
bale
نو کله چې تودوخه لوړه شي ډیر زیات د داخلي دی وجود تودوخه لړوالي سره د رګونو پرخواله رامنځته کیږي چې هغه مایع ټول الته ډپات کی قلب ته نه راګرځي همداسې د قلب باندې فشار لوړیږي قلب چې دی باید ډیر ضربانو کی او تبخیر چې دی د مایع تو هغه هم زیاتیږي چې په اورس کې په اوسط شکل باندې او نارمل انسان چې دی هغه تقریبا نیم جک او بده تبخیر کیږي او په دې حالت کې دا تبخیر کې دا شی یو نیم لیټر تل وړ شي نو دا غسی د مایاتو ځای کې دل دی رګونو پر اخیدل د دې باعث ګرځي چې اوبه ډیر زیات یا مایات قلب ته برګشت ونه کی او په دې کې او قلب باندې ډیر زیات فشار راشي او فشار سقوط وکي او دا د چپکیدو یا د رلویدو باعث وګرځي
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په دې پروګرام کې د هوا په بدلون او په صحت په اغیز باندې خبرې کوو، خصوصا د ګرمې هوا په اغیز باندې خبرې کوو. زموږ میلمه دی داخله متخصص ډاکټر خالد غالب. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکو چې ټلیفون وکړئ یا د واتس اپ له طریقه له موږ سره تماس ونیسئ، همدارس د فیسبوک له طریقه هم کولی شئ خپلې پوښتنې راوستوئ ازادي راډیو ډاټ کام یا فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو باندې له موږ سره خپلې پوښتنې او نظرونه شریکولی شئ.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ټلیفون شمیره مو د صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو، بل شمیره د صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو. په دې دوهمه شمیره د واټس اپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ، صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو. د فیسبوک له لارې هم ځینو اوریدونکو نظرونه راستولی دي. کورې ودان لومړی اوریدونکی مو رقیب الله هشمند میشي، او بخشی هوشمند میشی، دی وایی پا اوس وقت که توخی ولی را منستکیشی علتی چده، پا اوس وقت که زیاد خلق پری اخته دی. همدارست یو بلا وریدون که ایمو اسمت آریان لیکی وایی پا گرم هوا که ده انسان مخ او کلا کلا طول بدن یو رقم غوار شی، دی علت چده. او بل داره چې لدی سره یو ځای په بدن کوچنی دانه رخکاره کیږي، د دې لامل سره او علاج سره شاید هم منظور ګرمه کیږي چې په ډیره ګرمي او د خولې په نتیجه کې رامسته کیږي. وربشو ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب غالب تاسو د دواړو خبرې واورېدې. لومړنی اوریدونکی مو وایي چې په دې اوس وخت کې ټوخی ولې رامسته کیږي او علت یې څه دی؟
روډ ډیره ښه پوښتنه وکړه. ګرم هوا کې لکه د سړې هوا په شان مختلف میکروبونه د دوه فعالیت ډیریږي، لکه څنګه چې په سړه هوا کې د ویروسي میکروبونو چې یو نوی میکروب دی د هغو فعالیت زیاتیږي، همداسې په ګرمه هوا کې هم د مختلف میکروبونو ویروسي میکروبونو بکتریاګانو د دوه فعالیت زیاتیږي، او دی سګو دی اخته کېدو او دی سګو دی ناروغي باید مختلف دی تنفسي ناروغي باید کړی. همدغه شان په ګرمه هوا کې مختلف هوا دی ککړتیا باید ګرځي. ګرمه هوا چې دغه دی هوا ککړتیا بیا په خپل وار د تنفسي ناروغیو ته زمينه مساعده، او همداسې په ګرمه هوا کې ډیر زیات الرجنونه موږ ورته وایي چې هغه د الرجي رامنځته کوونکي بعضې هغه د فکتورونه دي، یا مثال الرجي رامنځته کوونکي فکتورونه دي چې هغه موجود دي چې هغه په خپله تنفسي ناروغیو او حساسیتونو ته زمينه مساعده چې تر څو دا رامنځته شي.
بله صاحب، او د دې دوهم اوریدونکي چې وای یو رقم بدن غوړ را باسي او کوچنی دانې په بدن پیدا کیږي، دا هم له ګرمۍ سره ارتباط لري؟
لکه څنګه چې مخ کې ویلې، په ګرمه هوا کې معمولا وجود کوشش کوي چې تر څو د وجود سطح دا یخ وساتي، نو په دې خاطر ډیر زیات خوله پیدا کوونکي غدوات د پوستکي لاندې وجود لري چې زیاتیږي، تر څو وکولی شي چې خوله پیدا کړي، او دې په نتیجه کې د هوا کله هوا چلیږي د وجود بیرونی سطح د دې د یخوالي باعث ګرځي، د پوستکي سطح د یخوالي باعث ګرځي. نو هماغه خوله او هماغه د غدواتو فعالیت د دې باعث ګرځي چې انسان احساس وکړي چې مثال یو قسم غوړوالی یا د هغه احساس کوي. او بل دا ګرمه کې لکه څنګه تاسو ورته عادي اصطلاح کې موږ ګرمه کې ورته وایي، په انګلیسي کې ورته ملیریا وایي، چې دا د ګرمي هوا سره موجود کېدو له امله د پوستکي لاندې غدوات دا التهابي کېږي، او دلته دا ګرمکې رامنځته کېږي چې ډېر ساده تداوي چې دی هماغه برخی یخ ساتل یا یخ ټوټه په غی باندې یا یخ اوبو په واسطه منځل یا په یخ ټوټه باندې هغه پوخل د دې په واسطه کېدی شي مثال د تداوی شي او د غچ یا هماغه برخه که چېرته مخ نورې برخې کېدی شي هغه د نری تکې په واسطه یا د کتانی تکې په واسطه پوخلو په واسطه هم هغه کېدی شي تداوی شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اورېدونکی لرو، زابلای صاحب دی، مهرباني کوئ زابلای صاحب.
ډېره مننه، سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب محترم ته. او له ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم، هیله ده زما غږ سم واوري.
سم یې اورو، مهرباني.
مننه کوم سلام صاحب. ډاکټر صاحب محترم، دا چې زه همدلته په دې ګرمه هوا کې د دې مصرفیتو تر څنګ هم د مزایکو په کار مصرف یم، یعنی مزایکی جوړول مو دنده ده، نو کله چې دلته د سیمنټو کار کوم عموما په ګرمه هوا کې زما تر پزه ام یو ډول اوبه او ستنه مې حسناته سره خرابېږي، خو تر څنګ ډېر زیات جوړنه پازاب یم. هغه پرنچای ده، له دې پرنچې نه ډېر زیات پازاب یم. یو وخت کې سیما د اساسیت ګولې استعمال کړلې، بیا فکر کوم له هغه ګولې نه ما ته د میډیا مشکل پیدا شو. نو دا چې اساسیت د پاره زه یو خاص ډاکټر ته باید مراجعه وکړم، چې یو جنس ګولۍ راته یادولای شي، هم مهرباني وکړه داسې ګولۍ چې هغه زما د میډیا د خرابوالي بیا هم لامل و نه ګرځي لکه د مخکې په شان. مهرباني.
صحیح، ډېره مننه. او مخکې ته دې چې زابلای صاحب قطعی کې یو پوښتنه به زه درنه وکړم، چې ډاکټر صاحب ته نورم واضح شي، تاسو د میډیا تیزاب یا اسید لري؟
بله، هغه وخت چې زه په دې دا ګولۍ مې استعمال کړې د میډې له مشکل سره مخامخ شوم، ډاکټر دا خبره وکړه چې د میډې څه نه څه تیزاب هم لري، نو تاسو باید کېدای شي له دې ګولۍ څخه پیسې نه باید وخورئ.
ډېره مننه سید، ځکه چې تاسو ویل چې میډې ته مې مشکل پیدا نه کړي. نو ډاکټر صاحب ته ورسو، ډاکټر صاحب غالب مهرباني.
خیر سی زبل صاحب، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د ګرمې هوا سره معمولا د هوا ککړتیا هم رامنځته کیږي، او خصوصا بعضې مناطق چې دي هغه ګرمه هوا کې هلته د باران کچم ډېره ښکته وي، نو د هوا وچوالی د دې باعث ګرځي چې ګرد او خاورې او خاکبات ډېر زیات وي په هغه منطقو کې. نو دا د مختلف الرجینونو هغه چې د الرجي رامنځته کوي د هغه موادو د انتقال او رانتقال باعث ګرځي، چې دا کېدای شي بعضې خلک د دې سره حساسیت پیدا کړي او د ټوخي او د پرنجي او د پوزې د اوبه د راتګ رامنځته شي. نو ښه خبره خو دا ده، چون او د بل طرف نه هغه خلک چې په دغسې ګرمه هوا کې فزیکي کارونه کوي، دو ډېر زیات مساعد دي د ګرمې هوا اختلاطاتو یا د مختلف ناروغیو ته، حتی دو د جل وهلو ته هم ډېر زیات مساعد دي. نو کوشش وکړي چې دو اول خو د دغسې ګرمې دغسې هوا سره د مواجه کېدو چې هلته خاورې او ګرد او خاورې، نو هغې کېدای شي ماسک پواچي چې دا کومک کړي مثال تر څو دغه الرجن سره دو مواجه نه شي. او د بل خوا نه کېدای شي بیا بعضي وخت کې موږ داسې دواګانې ورکړو چې د هغه د الرجنو په مقابل کې دو وقایه کې یا تداوی کې. بعضي دواګانې مشخصا دو نه ویل، خو بعضي دواګانې طبعا په معده باندې هم تمې دي حرکات کموي، بعضي وخت کې سالات پیدا کوي. نو خو به دا وي که د ضرور خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي، هغه دواګانې وګوري، او کېدای شي د معدې په خاطر بعضي د اسید کمون کې دواګانې دو ته توسه کې انشاءالله، نو دو مشکل به حل شي.
بله صاحب، ډېره مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنه، قاری صاحب پښتون دی، مهرباني.
او تشکر، سلامونه قبول کړه. سلامونه
تاسو
درنه معلومات،
ډېر مننه.
تاسو ته اول غوښتل چې تشکر کوم چې دا شي پروګرامونه موږ ته وړاندې کوي، تر څو چې موږ ساز پروګرامو ته ډېرې تجربې حاصل کړې دي. تعالی دې موږ ساز سره مینه لرو، ساز سره مینه ده. خبره دا سروان صاحب، واقعا ډاکټر صاحب شپور مو دی وړاندې کړی، یو خو داسې رادیو نه اورېدل کېږي، موږ اکثر وخت په موضوع نه پوهېږو، خو کله کله یو خبره راشي کله رانشي. دغه ګرمه هوا اوس زموږ وطن ته هم راغلې، ټول افغانستان ته راغلې، خصوصا په شمال کې اکثره وخت دا خاک باندې دوړي. او بله خبره دا ده چې دغه ګرمه هوا پر خلکو باندې، خصوصا پر هغه شاسرو باندې چې کم خونه دي، یا پر هغه ماشومانو باندې چې په سوی تغذیې اخته دي، یا هغه مندې چې په سوی تغذیې اخته دي، پر هغو باندې ډېر تاثیرات غورځولي دي. او بله دا ده چې دغه ګرمه هوا دغه خاطبات سره مختلف حشرات ما بین تراوړي دغه ګرم هوا او یا د خاطبات مختلف حشرات ما بین تراوړي او یا دغه حشرات څخه خلک ډیر زیانمن دي. او بل خبره دا ده چې دغه ګرم هوا چې ده هغه خلک چې په خوراو قصباتو کې ژوند کوي خصوصا کسان چې په شارو کې دي یا برکونه لري هغه خپل عینوکي خپل ځان وساتي. هغه خلک چې په خوراو قصباتو کې ژوند کوي هغه ډېر اغېزمن دي. زما ډاکټر صاحب سره دوه پوښتنې دي. یوه پوښتنه خو مې دا ده ډاکټر صاحب، یو مور چې په سوی تغذیه اخته وي یا یو ماشوم چې په سوی تغذیه اخته وي یا یو مور په سوی تغذیه اخته وي او دا خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه ګرمه هوا یا د کومې ناروغۍ چې د ګرمې هوا څخه پیدا کیږي پر دغه مور یا پر دغه ماشوم باندې څومره تاثیر اچولی شي؟ او بله خبره دا ده ډاکټر صاحب، خلک څه وکړي؟ هغه کسان چې په خوراو قصباتو کې دي هغه خو برک هم نه لري، ځان هم نشي ساتلی. او بل موږ دا بې کفایته خلک یو چې دا خپل روشه نه شو مراتولی، نو د هغو لپاره مو توشیه چې شي.
صحیح، مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی هم شته، بیا به ورسو ډاکټر صاحب ته. مهرباني کوي، آزادي راډیو.
سلامونه اسمت سرمان صاحب خرم.
سلامت و سه، مهربانی کوی.
و من البته محمد علی احمدی سلام زنگ ولی سلام، ما خود واس والو سرمان صاحب خرم.
مهربانی مهربانی.
من انا اول دفتر سے نہ غری میدی پاک لبانی وګره شو پاکت افغانستان کی خدا گرمی مستقل زیاده ده تو دغه باج مخلوق دغه جوش کړي وګو، یعنی باج خلک وای شي دغه ډاکټر صاحبانو مې شي دا وګ جوش کوي یخه کې میدی لپاره ساری او دو گلاس وچ کی درې گلاس دا ډیره ګټه لري. او بل سروان صاحب دغه یخ حبوب باندې ما ډیر ډاکټر صاحب سوال دی، حبوب ډیره بدري خلک دا چې یعنی زیاتره زکام دا مرزونه پیدا کوي. په دغه کوم نظر سره ډاکټر صاحب یو نظر وشي دغه باندې زیاتره وختونه کې موږ ډیر حبوب یخو تقریبا یخای نشي بیا دغه چکو، یعنی د څه وګره شي افغانستان کې موږ تاسو به تر باندې میږي چې څه خاصه غزام نسته چې خلک یو خو، یعنی دغه یخ حبوب زیاتره وخت کې باید خلکو باندې مشکلات پیدا کړي. دغه دوه سوال دي ما محترمه.
ډیر زیاته مننه. سلامت اوسئ احمدی صاحب. وربشو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب، دغه دی اوبو مسله خو رښتیا هم چې ډیر عام ده، ځینې خلک ډیر سړی اوبو څښي او ما دا څرګندل دي چې ډیر سړی اوبو هم شنه دي. خو مهرباني وکړئ او قاری صاحب پښتون تم ځواب وایست دوی ته هم.
من نه کاروان صاحب، هغه مخکې نه د دوه نو سوال ته ځواب مې بل ور زابلی صاحب ته بل توصیه لرم. کچرته د حساسیتونو هم داسې دوامدارې دوه کې دي چې هغه لپاره مشخص معاینات کیږي، د حساسیتو لپاره چې مشخص معلوم کیږي د حساسیت لرونکي کوم مواد سره دوه اساس دي، او بیا کې دي چې مشخص واکسین دوه ته توصیه شي. راغله د نور رونو سوالونو ته. نو هغه مند چې یا ماشومان چې سوی تغذی لري، موږ تاسو په دې بهتره پیږو چې سوی تغذی په خپل د مقاومت دی وجود د کمواله باعث ګرځي او مختلف انتانات او میکروبونه ته کاغه ویروس بکتریا ده، حتی توبرکلوز او ایچ آی وی ایډز د ستاسو مهلکو ناروغیو ته زمینه مساعده. نو طبعا متاسفانه زموږ اساس په وطن کې د سوی تغذی یا د خوارځواکي مشکل ډیر زیات پراخه ده. نو موږ ته کوشش وکړو چې کافی خوراکي مواد، کاغه د پروتین او خپل شکل یا د لوبیا او د نخود په شکل، کاربوهایډریټ د خوږی په شکل، او داسې مثال د تازه میوه باید کافی دوه ورکړل شي ترڅو دوه هم خپل ضرورت پوره کړي هم د ماشومان ضرورت پوره کړي. او په ګرمه هوا کې خصوصا هغه میندې چې شیدې ورکوي نو هغه باید کافي مایعات ولري، داسې غذاګانې ولري چې هغه کافي مایعات ولري، که شوروا وي که شولې په شکل یا مثال سوپ او یخني په شکل. نو که داسې مایعات د میوې جوسونه داسې ولري نظر خپل توانایي ته، نو دا به د میندو ته ډېر هم د میندو ته ګټوري هم د ماشومان ته به ګټوري. بل رو او بل مهمه خبره ده چې مثال هغه حفاظتي تدابیر کاغه خارونه یا کاغه اطرافی ګرمي هوا سره د میکروبونو د سرایت زمينه ډیره زیاته مسایده کیږي. اطراف کې خصوصا کومه تا سو ګرو په آزاد هوا کې خلک خپل حاجت پوره کوي چې دا د دې بایزګرځي چالت مچان او شرات مختلف شرات کینی او دا بیا په خوراک او په اوبو په منابع باندې دا کینی او به د ماشومان ماشومان ته او دی غټه او نور خلکو ته دی میکروبونه د سرایت بایز ګرځي. نو خپل حاجت باید په داسې مسونځي کې باید طرف شي. اوبه باید مسونی وساتل شي. څاګانې باید وخت وخت په وخت وکتل شي چې مثال ملوث نه شي. خوراکي توکي باید صحیح وساتل شي. کچر ته ساتل کیږي نه په طرف برق مشکل دی یخچال نه. نو کوشش وشي چې په یو وخت لپاره ډوډۍ آماده شي او استفاده وشي او دوه درې او یو ورځ یا دوه ورځې لپاره هغه پاتې شي تر څو د هغه د خوراک خرابېدو بس ونه ګرځي. همداسې لاس که صابون مهیا شي د خلکو ته لاس د مینځلو زمینه ورته مساعده شي نو دا د میکروبونو د انتقال زمینه کموي. د بل رور پوښتنه وکړه چې یخې اوبه ولې مثال د ستوني د درد یا د ټوخي باعث ګرځي. نو طبعا ډېرې زیاتې یخې اوبه دا پخپله مخارج شي د ستوني دپاره او د دغسې ډېرې یخو اوبو استعمال ډېر باعث ګرځي چې مثال ویروس میکروبونه فعالیت زیات شي او د ستوني د تخریج باعث ګرځي چې په نتیجه کې ټوخی او د ستوني د تکلیفونو باعث ګرځي. او بعضې وخت کې تروان صاحب یو شی چې ما لیدلی دی هغه د کومه واوره چې په دې بازارونو کې پیدا خرڅېږي دا معمولا اوبه چې یا ملوثې شي یا صحیح ونه کوم قالبونه یا کوم مثال دستګاوې چې دوی استفاده کوي هغه مینجنه هغه صحیح په صحیح شکل باندې استفاده نه شي نو هلته د میکروب سرایت او دغه د اوبو د ککړتیا او د میکروبونو د انتقال باعث ګرځېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب که څوک جل ووهي تاسې مخکې جلد وهلو یا لمر وهلو ته اشاره وکړه نو څه باید ورسره وکړو؟
مننه ساروان صاحب. یو خو اول که موږ دغه ووایو چې څوک ډېر مساعد دي د جل وهلو ته معمولا هغه خلک ماشومان ډېر زیات مساعد دي ځکه د هغو وجود چې دی د تودوخې د تنظیم هغومره وړتیا نه لري او نه شي کولی چې پخپله که چېرته حرارت د وجود لوړ شي پخپله ځان د وجود داخلي حرارت کم کړي یا داسې یو د اوبو نه یا د هغه نه استفاده وکړي یا د پخپله نه شي کولی چې د وجود حرارت هغه کړي ځکه نورو باندې متکي دي. نو ماشومان ډېر مساعد دي. هغه خلک چې مزمنې ناروغۍ لري لکه شکر فشار د قلبي ناروغۍ او همداسې زاړه خلک ډېر مساعد دي. هغه کاریګر چې په دې ګرمه هوا کې هغه کوي کار کوي او یا مثال هغه نظامیان او یا ورزشکاران دا ډېر زیات مساعد دي. نو څنګه کولی شو چې موږ وکولی شو چې ځان وقایه کړو د وجود داخلي حرارت کته کړو؟ نو معمولا هغه شیان چې ډېر زیات کومک کوي د اوبو په اوبو باندې ځان لمدول او بیا پکې ته کېنستل دا کېدای شي یا سړې هوا ته کېنستل دا کېدای شي داخلي د وجود حرارت ښکته کړي. همداشان سوري ته کېنستل په یخو اوبو باندې حمام کول دا هم د داخلي د وجود حرارت د کموالي باعث ګرځي. یخې اوبه یا سړې اوبه څښل او یا مخصوص بعضې مشروبات چې هغه د ورزشکاران استفاده کوي چې هغه کې د مالګو یو څه ترکیب کې مالګي وجود لري چې تر څو دوه د هغه سره مخ نشي جل وهلو سره مخامخ نشي. همدغسان داسې جامع واغوستل شي چې هغه نری وي او کله چې څوک جل وهي نو هغه باید حتی بعضې وخت داسې کېږي که چېرته یو څوک جل وهلي هغه په یخ اوبو کې وجود بدن داخل کی تر څو د تودوخه د وجود راښکته کړی شي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب تاسو مخکې یو بل موضوع یاد کړی چې په ګرمه هوا کې خوراک ته باید ډیره توجه وکړو چې زر فاسدی شي زر خرابی شي میکروب پکې وده کوي. په عین حال کې کم فکر کړی وي زموږ تاسو ځینې خلک د کور کثافات او خځلې په دې وخت کې لري نه اچوي د کور شاوخوا یې اچوي چې مچان پرې راټولی شي او میکروبونه له دې ځای نه ډېر سرایت کوي او شاید یو علت هم چې په اوړي مرضونه ډېر وي همدا به وي که څنګه؟
متاسفانه څاروان صاحب حتی زمونږ په ښارونو کې یو غټ مشکل دا دی چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده. زه په خپله کابل ښار کې اوسېږم موږ داسې ګورو چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده. کثافات ډېر زیات تولیدېږي. متاسفانه د کثافاتو د ځای په ځای کسم ښاروالي محترم ریاست خپل وظیفه ترسره کوي کثافات پر وخت ځای په ځای کوي خو د خلکو د کثافاتو تولید کچه ډېره زیاته ده او
زایونه ورته نشته هر ځکه چې اول کیږي او دای دی باید ګرځي په ګرمه هوا کې چې دا کثافات د میکروب او د حشرات ته د انتقال ډیر خو زمينه مسایدي او دا د دې بایزګي ګرځي متاسفانه چې دغه میکروبونه حشرات د خلکو د خوراکي توکو او د اوبو په منابعو باندې کینی او د خلکو د ناروغ کېدو باید شي.
له سیب ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې ډاکټر خالد غالب زموږ ملمه دی او د هوا د تودې هوا او په سیاحت د اغیز په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب، د اوبو په اړه، د اوبو د چاک اوبو په اړه چې په ګرمیو کې ډیر ورته ضرورت دی، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایس چې څومره اوبه باید څوک وڅښي. انسان کله کله عادت واخلي، مثلا یو څوک په کم اوبو باندې عادت وي، که سړه هوا می هغه کمی اوبه وڅښي چې هوا بدل شي او خولام ډیر کوي، بیا هم مغمره اوبه وڅښي لکه په سړه هوا کې چلی. لیکن ټپ څه وایي چې انسان باید خصوصا چې هوا توده وي باید څومره اوبه د ورځې وڅښي؟
سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي، یو مشکل چې زمونږ خلک یې لري هغه دغه د اوبو هغه نورمال کم ضرورت چې دی هغې ته خاص توجه نه کوي. یو نورمال انسان چې شپېته یا اویا کیلو وزن ولري، نو هغه ته تقریبا اته ګیلاسونه تر لس ګیلاسه د ورځې دا د ده هغه عادي ضرورت دی چې دا باید وڅښي. متاسفانه په دغه ګرمه هوا کې دغه ضرورت نور هم زیاتیږي، لکه وجود نه تبخیر زیاتیږي، خولې په شکل اوبه ډیر ضایع کیږي، وجود چې د داخلي ضرورت زیاتیږي، نو حتی کېدای شي دغه ضرورت د دې نم یو څه زیات شي. خو اته نه تر لس ګیلاسو پورې باید یو کاهل دا مایعات وڅښي. همدغه شان ماشومان هم تر کېدای شي تر 15 نه تر 16 ګیلاسو پورې دا د دوه هغه ورځنی ضرورت دی چې دا باید والي، نو دا باید حتماً دا مایعات واخیستل شي. د دې نه اضافه نظر ضرورت ته، څومره چې ضرورت زیاتیږي د مایعاتو ضرورت هم ورسره لوړیږي.
بله صاحب، ډاکټر صاحب، د تودې هوا په اړه مو خبرې وکړې چې کوم مرضونه پکې ډیر وي. د سړې هوا هم که زموږ اوریدونکو ته وایي چې کله چې هوا سړې شي، ژمی وي، هغه وخت بیا کومې ناروغۍ ډیرې عامه دي؟ یو خو زکام دی چې فکر کوم داسې کم کس به پیدا کیږي چې په ژمي دي زکام نشي یو ځل.
بله سروان صاحب، طبعا د هر موسم یا د هر سیزن خپل ناروغي چې هغه کې مشخص خو میکروبونه چې دغه فعالیت لوړیږي. په ژمي موسم کې هم همدغه شان، څومره چې هوا سړیږي معمولا ډیر زیات تنفسي ناروغي ډیر زیات کچه لوړیږي، لکه ریزش شو، لکه سینه بغل شو، لکه تور ټوخل شو، همداسې هغه نور ویروسي ناروغي چې د تنفسي مشکلاتو باعث ګرځي په دې هغه کې موسم کې ډیر زیاتیږي. هغه خلک چې مزمن تنفسي ناروغي لري، لکه کمپیډیا کرونیک ابستراکټیو لنګ ډیزیز وایو، مزمن د سږو ناروغي، یا هم حساسیتونه لري، اسما ورته وایو، نفس تنګي لري، دغسې مریضان هم د ژمي په موسم کې دو د تکلیفونه دوه چنده او درې چنده لوړیږي او دو ورته ډیر زیات مسایل کی.
دلیل څه دی ولې په اوړي څوک زکام کیږي نه، او که کیږي په ندرت په کیږي او په ژمي ډیر کیږي؟ دلیل څه دی؟
څروان صاحب، یو دلیل خو چې سړه هوا کې یو څه لکه څنګه چې تاسو ویلې مقاومت دی وجود راخته کیږي، د وینې حرکت لکه هغه سهاغه څنګه چې پکار دی هغه مر ډیر زیات چټک نه، نو د مقاومت تولیدونکي کوم پروتینونه چې هغه په هغه چټکتیا سره حرکت نشي کولای. لکه داس مثال دی لکه څنګه چې په ژمي کې مختلف لارې بندیږي او دا شهراوی بندیږي او په وخت سره خلک کومک ته نشي رسیدلی، په وجود کې همداسې میکانیزمونه شته چې دا کومکونه په وخت سره نشي رسیدلی. بل بعضي ویروسي میکروبونه دي یا بعضي میکروبونه دي چې د هغه فعالیت په ژمي کې ډیر زیات لوړی او نشي هغه لوړیږي. بل مهم مسله چې هغه ګڼګونه دي چې په هغه کې، ځکه دا اکثره تنفسي ناروغي چې دي د قطراتو د تنفس د لارې انتقالیږي، او زموږ ساسو په ټولنه کې اکثره په ژمي کې ډیر خلک په یو اتاق یا یو کوټه کې سره کینی،
یا حتی تملی نو دا ناروغي انتقال هم په دې کې ډیر زیاتیږي او نو دا یو دلیل دی کې دی چې دا ناروغي دوه کچه چې دا ژمی کې نظر وړي ته ډیره زیاتی.
ډاکټر صاحب یو بل ناروغي چې په ژمی ډیره د سکاربې یا سینه بغل دی دا هم له هوا سره ارتباط لري او کنه؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، یو طرف نه چې دی خصوصا په ماشومانو کې حتی په غټانو کې د سینه بغل ناروغي زیاتیږي چون ریزش نه دا شروع کیږي پورتنی تنفسي لارې چې د پوزې نه شروع کیږي همداسې دا میکروب چې د ښکته تنفسي لارو ته چې هغه سږي دي هغه سرایت کوي او که چېرته دا په وخت سره تداوي نه شي یا وقایه نه شي کېدای شي مثال دا ښکته سږي مخته کړي او اول په ویروسي میکروب په شکل داخته کیږي او وروسته به باکتریا پې ور اضافه کیږي چې دا تکلیف شدید کیږي او بیا د اختلاطاتو او حتی د ماشومانو د مړینې باعث ګرځي.
بله، او د زکام په اړه کوست موږ داسې فکر کوو چې باید خامخا په کال کې یو ځل زکام شو خصوصا په ژمي، آیا حتمي ده او څوک کولی شي ځان وساتي ترې چې زکام نشي لسره پیخي؟
متاسفانه د زکام ویروسونه یو له هغه ویروسونه دی چې دو ډېر زر زر خپل بڼه تبدیلوي، که څه هم کېدای شي مثال معمولا په کېدای شي موږ تاسو ګورو چې په کال کې یو ځل زکام او ریزش سره موږ تاسو مخامخ کیږو خو کېدای شي ډېر شدیده بڼه ونه لري، خو بعضې خلک چې هغه بعضې مزمنې ناروغۍ لري دو ډېر شدید شکل باندې ریزش پیدا کوي او حتی بعضې وخت کې د هغه خپل ځایي ناروغۍ د تجدیدېدو باعث ګرځي. نو دغسې خلکو ته زما توصیه دا ده چې که چېرته مثال شکر ولري، فشار ولري، مزمن د ګردو تکلیف ولري، د پښتورګو او یا هم داسې سرطان ناروغۍ لري چې هغه د مقاومت د ښکته کوونکو یا د شیموتراپي ورته کیږي، نو دو ناروغانو ته پکار دی چې د ریزش واکسین وکړي تر څو د ریزش د زر زر رامنځته کېدو مخنیوی ورته شوي.
او نن سبا خو تاسو هم اشاره وکړه په خپلو خبرو کې یو ځل ورته هوا ډیره بدله شوې ده، د هوا ککړتیا ډیره زیاته شوې ده، د دې هوا ککړتیا کوم ناروغي را منځته کوي او د کوم ناروغي لپاره ډیره خطرناکه ده؟
ساروان صاحب طبعا د هوا ککړتیا دا یو غټه مازله ده او معمولا په هغه ښارونو کې چې ډېر زیات پور نفوس دي اولته خلکو ګڼه ګوڼه ډېر زیاته ده، د موټرو تعداد زیات دی، فابریکې هلته ډېرې زیاتې دي، نو هلته د هوا ککړتیا کچه نور هم زیاتېږي او معمولا دغه ککړتیا د مخصوصو زراعتو په واسطه رامنځته کیږي چې هغه سږو ته ډېر زیات مضر دي او حتی بعضې وخت کې تحقیقاتو ښودلي دي چې دا د سرطان د رامنځته تګ باعث ګرځي او هغه خلک چې هغه د سږو مزمنې ناروغۍ لري لکه استما شوې، لکه د سږو مزمنې ناروغۍ شوې یا د سږو سرطانونه دي، نو هغو ته دا نوره مضر تمامېږي او دوی د ناروغۍ د تشدید باعث ګرځي. نو دا خلکو باندې دا ناروغۍ دا د هوا ککړتیا ډېره درنه تمامېږي او دو د مشکل د تجدید باعث ګرځي.
ډاکټر صاحب، د هوا ککړتیا شاید تعریف ډېر پراخ وي، مثلا دوړې خاورې هم کېدای شي د هوا ککړتیا حساب کړو، لیکن په یو ځای کې زاړه موټر ډېر دي او پټرولو د ډیزلو لوګي ډېر زیات دي، په یو بل ځای کې ممکن په ربر څوک وسوځوي دغه لوګای وي یا یو بل ځای د سکرو لوګای ډیر وي، کوم یو د انسان صحت ته زیات مضر دی؟
بالکل تروان صاحب، څومره چې دا هوا ککړتیا د لکه تاسو ویلي د مختلفو ملوث کوونکو ذراتو په واسطه دا ککړیږي، نو هغومره څومره چې دا ذرات مضري مزریت د دې ذراتو زیاتې همغومره د ناروغیو شدت هم زیات وي. د ګردو خاورو یا مثال الرجن لرونکي هوا چې دا کېدای شي مثال حساسیتونه رامنځته کړي، سینه بغل رامنځته کړي، د سږو ناروغۍ تشدید باید وګرځي، خو نور چې څومره هوا د ذراتو په واسطه ککړېږي که هغه کاربن ډای اکسایډ کاربن مونوکسایډ دی، که هغه دی که د سکرو ذرات دي، که هغه چې هغه د ټیرونو یا مثال همداسې د فابریکو کیمیاوي ذرات دي،
نو دا چې دی په سږو باندې، حتی په مثانه باندې، په معده باندې، په کولمو باندې او نور مختلفو د وجود په غړو باندې دا تاثیر کوي او د مختلفو سرطاني ناروغۍ د رامنځته تک باعث ګرځي.
بله، او په دې وروستیو شیبو کې که هغو خلکو ته خپلې سپارښتنې وکړي چې په ګرمه هوا کې تر نار لاندې کار کوي، خصوصا کارګر.
بله سروان صاحب، مننه کوم. ودان واقعا اخره چې په دې ګرمه هوا کې فزیکی فعالیت کوي هغه ته به یو څه ستونزمنی، خو زما توصیه به ورته دا وي چې کوشش وکړي حتی د هغه مسؤلین چې څوک دونه کار اخلي که دو ته داسې وقفه ورکړي د کار په جریان کې، نو دا به ډېر ادو باندې به یو څه کاري فشار هم کم شي او یو څه د دې هوا د ګرموالي تاثیرات نه به هم دو محفوظ وي. همدغه شان که چېرته دو ځان سره کافي مایات وګرځي چې تر څو د مایاتو د خوا نه دو وجود کمبود سره مخامخ نه شي، او کېدای شي داسې جامې دو استفاده کړي چې هغه ډېرې زیاتې ډبلې نه وي تر څو د داخلي وجود د ګرموالي باعث ونه ګرځي، او همدغسې که چېرته دو پوهېږي چې د داسې حالات سره مخامخ کېږي چې هغې کې دو ته د ګرمې هوا له امله ګنګسیت پیدا کېږي، سرګنګسي پیدا کېږي، سردردي پیدا کېږي، د عضلاتو درد پیدا کېږي، ربدوالی، استفراغ یا هم ضعفیت پیدا کېږي، عاجل باید خپل صحي مسؤول سره یا معالج ډاکټر سره په تماس شي تر څو دو وکولی شي چې د هوا د ګرموالي یا جل وهلو د اختلاطاتو یا تخدو مخنیوی کړی وي او وقایه کړي.
تاسو د جامو یادونه وکړه، لیکن د بدن کومه برخه باید ډېره وساتي خصوصا له لمره؟
طبعا باید ټول وجود، هدف مې دی هغه نه جامونه چې کوم نری جامې واغوندو نو دا ډېر مهم دی په هغه کې، ځکه تر څو وجود حرارت لوړ نشي. همدغه سان د سر پوښل هم ډېر ضرور دي، کېدای شي داسې کاریګر پیکدار خولۍ په سر کې تر څو دو د سر محفوظ دي هغه نه، او نور چې دی وجود باید جامو په واسطه پټي خو نری جامې تر څو د وجود حرارت لوړ نه کړي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب خالد غالب داخله متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. د روان خبرونه په دوام کې لیو بل ډاکټر سره هم په همدې موضوع خبرو ته دوام ورکو. زموږ بل میلمه ډاکټر فریدون صدران دی چې هغوی هم متخصص ډاکټر دی. را سره اوسئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د دې موضوع په اړه له یو بل ډاکټر فریدون زدران سره خبرو ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب زدران، د هوا اغیز د انسان په صحت څومره دی؟
فعلانم هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه څه ګرم دی، خپل هوا به هم خپل خراب دی. د ټولو خواب دی، دا ډیر په ادګار ته په ماشومانو باندې، په ټول لویانو ماشومانو باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومان تاسو برید آقا خلق ده، ماشومان ده، ضعیفان ده، توفت عمرون زیاد ده، یا ماشومان ده، دوی ده محافظی سیستم ده سیت وی. نظر پا هم ده هوا بانده کلب ده هوا خرابی دوی تل متضرر ده. متضرر خلق آقا ده که ماشومان ده که آقا خلق ده عمرون ده پانزوستش پیتو آقا دوی آقا مقامت ده وجود کلب ده هوا خرابی گی. هوا ده مون وجود که دیر رول لری. او گره تاسد که اول که هوا تا گروه گروه هوا جوان ده. مثلا ها با هوای ویل صدیر ده په وجود که رول لري، اما غیر صد کل هوا گرم شي یا مثلا هوا خراب دي زید امکان لري چې مثلا اسالات سلط من سراشید د همدغه خراب هوا نه، مثلا بعض امراض کلرا دي، انتونی امراض دي. خدا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي که حالت خراب او بم وي، که دغه استفاده کې هوا او به کتی نه وي امکان لري اسالات من سراشي. مثلا د همدغه خراب هوا نه بل دنه مثلا همدغه امراض مسترازی، مثلا بعض توانونه په وجود کې لري، دانه نه د استعمال لري که یو مرض وجود کې داخلي کې امکان لري نور سیستم ته ضرر ورسي، که قلبي سیستم وي، که کلیوي سیستم وي، یا مثلا عصبي سیستم وي، تنفسي سیستم وي. بیل دانه ته مثلا هغه اعماغ نظر په هغه خاصیت دوا سده، مثلا په ژمي کې یو مرض منځ ته، په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځ ته، خصوصا همدغه انتونی امراض. طبعا هوا ته ګرميږي، خصوصا اوس په ژمي کې تاسو وګورئ زیاتره سیستم د تنفسي، مثلا هغه امراض مربوط سیستم د تنفسي، مثلا نمونیا د سی او پی ډي، د برانشل، په ژمي کې په اوړي کې څه دی، که هوا ګرميږي مثلا همدغه کولرا، اسهالات، مثلا دا زیاتره امکان لري مرګ راشي. په دې خاطر هم یو هوا خراب دی، هوا او په زمن کې ګرمي، ګرمي کله چې ګرم شي بیل ده، مثلا درګو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې. ملاریا دی هغه مثلا یو مانستر راشي، میاسه د ملاریا هغه په چیرته دندېږي، د همدغه ډنډې وبونه دی هوا، بعد پر مثلا همدغه حشرات یا مثلا
ډاکټر صاحب وبخشي تاسو ول ډاکټر صاحب تاسو ول چې هوا توده شي مثلا اسهال یا نسناسه ډیر زیاتی شي، خصوصا په ماشومانو کې، د دې دلیل څه دی؟ دا هوا سره څه ارتباط لري؟
د دې دلیل دا څه دی؟ په خپل د یو مرض څه دی اصلي سبب او مغبیز څه دی؟ په خپل انتان دی، یو میکروب دی، که پرازیتی مثلا وي، که ویروسی وي، که فنګسي وي، ټول علت همدغه دی. دا په خپل باکتریایی مثلا کوي. کله چې هوا ګرمیږي تاسو ګورئ همدغه ګرم هوا، او بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشومو کوي، بعض انتانات په سړه هوا کې، په یخ هوا کې. کله چې هوا ګرمي شي ګوره د محیط دغه انتانات ته هماغه میکروبونه څه ښه په د محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي، دوی ښه فعالیت کوی شي. کله چې فعالیت کوي تاسو وګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی، د صحي وضعیت ډېر خراب دی. تقریبا که دومون تاسو خلک لس یا شل فیصد دی دغه صحي اوبونه استفاده وکړي، داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی، که خواړه دوی خوري غیر صحي دی، بیا یو د غیر صحي خواړه او اوبه و دوی څه استفاده کوي، خوراکي مواد یا میوجات. تاسو ګور په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوجات هر چی څه خرڅیږي، کله څه دوړه او خوابات کېږي، دا مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډېر دغه وزن مالیکولي بیخي کم وي، د خاورې سره چې یو په هماغه میوه باندې، په هماغه غوښه، په هماغه باز وخت درس پورت دي، امکان لري هغه خلک اخلي درستې ونه مینځي، مثلا پاکې ونه مینځي، بیا کله څه درس خلک یو ویلات دادی، یو ویلات دادی چې خپل همدغه اوبه ککړ کېږي، هو مسایدیږي خپل هماغه انتان ته. کله څه هوا مساعد شو وخت کې څه موږ د هغه انتان که فعالیت و نشنمو کوي، امکان بس همدغه علتونه دي چې دا تماشومان دي که غلطان دي په دا مرض باندې امکان لري دچار شي.
بله ډاکټر صاحب، یو ډیره بد ناروغي چې لکبل ډیر انسانان مړ کیږي هم، نری رنز دی یا ټي بي، د دې په اړه ما اوریدلی دي چې وای دا هم کېدای شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي، دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي؟ نو
امکان لري په خپل ټي بي سره یا تبرکلوز دی، هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببی مایکروباکتریم تبرکلوز دی، اصلی انتان یا میکروب دی. خو اصلا کله ما مخکې اشاره وکړه مثلا د میکروب وزن مالیکولی کم وي، په خپله یو سیز جوړوي، کله چې محیط ورته مناسب نه وي، مثلا محیط ورته جوړ نه وي، دا په خپله هماغه یو پوښ یا سیز جوړوي، هوا خاکباس کېږي، درلري د سیز جوړږي. خو اصلا علت او عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي، هغه څه شي دی چې هماغه بایسل په یو کور کې ژوند کوي، هغه توخیږي، که نور څوک په دغه کوټه کې وي، عامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي، مثلا د هماغه څه توخیږي، یا مثلا ساري مرض دی. ساري مرض مانای دا دی چې د یو شخص نه بل جبته. تبرکلوز علت هماغه ساري دی چې د دا طریق نه مثلا امکان لري د یو شخص نه بل ایست کیږي. انتان دی، انتان که مثلا بیرون کې په بل چیرته وي، په یو مثلا د څه دې چې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې د چاروي داله بیل دانه په یو کور کې ژوند کوي، کانټاکټ د نور څور سره ارتباط لري، کانټاکټ وګوي ته ارتباط، یا مثلا هغه شانس په دا باندې ملوث شي، مثلا یا په همدغه انتان باندې ککړ شي، دغه انتان باندې امکان لري د نور ته منتقل شي.
بله ډاکټر صاحب، زکام په ژمي ډیر عام وي، لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کېږي، د دې دلیل څه دی؟
زکام کې زکام ملت یو ساری دی، امکان لري یو څوک زکام یې هغه ته بل ته انتقال کړي، او په ژمی کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی، هغه ویروسي دی. ویروس ویروس مثلا زیاتر ویروسان څه خپل ویروسي حالت تداوی نه لري، یو څه انتقال لکه ساري مرض باندې امکان لري یو بل ته انتقال شي. په ژمي کې زیات علت دی، په دا خاطر چې دغه مکروب مخکې مې اشاره وکړه، بعض مکروبونه د ژمي په فعالیت کې نظر پر درجه د حرارت بعضې په اوړي کې.
په ژمي ولې د زکام ویروس ډېر فعال وي؟ ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري، که څه بل دلیل دی؟
نظر په هماغه مقاومت د محیط دی. مثلا موږ مخکې اشاره وکړه چې بعضې مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي. مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي د هغوی فعالیت زیاتیږي، که درجه د حرارت کمیږي د هغوی فعالیت کیږي. امکان لري په ژمي کې درجه د حرارت کم شي او مثلا دف مکروب ښه فعالیت کوي، او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت د دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي، په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي، دا نن سبا هوا ډېره توده ده، بیا وګورو چې یو څوک زوف وکړي، ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل څوک ته مثلا زوف کیږي، هغه خپل علت لري. بعض کسان د امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت چې هوا ګرم شي، وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تر اویا فیصد مایات تر مثلا د اوبو نه تشکیل شوی. مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي، یو علت دا دی چې امکان کله هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاړس ګیلاسه اوبه باید موږ استفاده وکړو. یو څه کله دا زوف کې امکان لري فشار پیچیده فشم فشار سقوط شي، په دا حالت بعض حالتونه نور هم دی چې امکان لري هغه په بعض امراض دی، په امراض عصبي امراض دی، مثلا قلبي امراض دی، په خپل فشار علت دی چې بعض کسان دی علت پیدا کیږي. په هماغه باندې باید تداوی که دوی کوشش وکړي. په اوړي کې څه دی، هوا ډېر ګرم دی، وجود زموږ مایات ته ډېر ضرورت لري، کوشش وکړو چې موږ زیات مایات استفاده وکړو. په دا خاطر استفاده کړو امکان یو علت دا دی چې موږ د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي، په هماغه باندې کیږي چې امکان لري زوف شي.
بله، او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډېره توده وي، لمر ډېر تود وي، لمر ته ډېر ونه ګرځي، یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولۍ یا بل شی، فکر نه کوي چې دا هم کومک کوي؟
هو دا خو صحیح دی. کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی گشت گذار کوي که مر ډېر ګرم وي، و صحیح دی چې دوی که خولۍ مثلا په سر کې یا سور کې، دا ډېر رول لري. صحیح دی چې مر هم تاثیر کوي. مر که هر څومره ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیات کیږي، میتابولیزم شي، دمو کوم را مایات هم ضرورت لري. مثلا موږ باید مایات وخورو، خاطر چې مایات د وجود په وړو ژمي کې فرق کوي. مثلا په ژمي کې هغه که څومره یو شخص زیات فعالیت کوي، زیات کار کوي، وجود یې موږ را انرژي ته ضرورت لري، موږ را مایات ته ضرورت، ټول ویتامینونه ته، بیل ویتامینونه، منرالونه، پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري، بیل مایات نه. ته باید دا توجه ورته وشي او ددانه باید استفاده وکړي.
ډاکټر فریدون زادران له دوی څخه هم ډیره مننه. له همدې سره د روغتیا ژوند شتمنی دا پروګرام پای ته رسو. ټولو ته د روغتیا او سلامتۍ هیله لرم.
نصیحت نہ دی کوے راتا، کونیم غکو نہ دی کوے راتا، نصیحت نہ دی کوے راتا، تو ندی کوئی را راتا ہے 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 وارشی ستو ندی کوے راتا کنیم گنا دی کوے راتا نصیحت نا گناہ دکھوے راتا نصیحت تو